د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد پسر کپا مخڑی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو دا د امریکا ولسمشر جو بایدن د شوروی چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې چې په دغه مرسته کې د ډیرو نورو جنگي وسایلو ترڅنګ د الوتکو ضد 800 سټینګر سیستمونه هم شامل دي. د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د وسیدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اگست 15 راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسیدو قانوني حیثیت نه لري. او د بلوچستان حکومت ویان دی ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې څه موده وړاندې شوې ناسته کې د بلوچستان پر مسلو له پاکستانه د باندې مرورو بلوڅو مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندي کولو ته زور ورکړل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شوروی چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د مرسته کانګرس ته د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی له وینا څخه څو ساعته وروسته اعلان شوه. په دې مرسته کې وسلې او دفاعي وسایل شامل دي او په دې له اوکراین سره یوازې په روانه ونې کې د امریکا نوي امنیتي مرستې 1 بلیون ډالرو ته ورسېدي. په دې نوي مرسته کې د ډیرو نورو پوځي وسایلو ترڅنګ 800 د الوتکو ضد د سټینګر سیستمونه شامل دي چې د اوکراین پوځ په دې وتوانی کې چې د روسي الوتکو هلیکوپټرو په وړاندې د خپلو خلکو او هوایي حریم دفاع وکړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د شوروی چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې له امریکا څخه غوښتي وو چې د دوی د هیواد په ژغورلو کې زیاته پوځي مرسته وکړي او د اوکراین پر فضا دي الوتنې باندې کړی شي. روس د شوروی چهارشنبه په ورځ هم د اوکراین پر پلازمینه کیف باندې خپل بریدونه ته دوام ورکړی او د ناتو مشران په اروپا کې سره راټول شوي چې د روس یرغل په اړه خبرې وکړي. د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د اوسېدو د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اگست 15 راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. د رويټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې یا ډي ایچ ایس د شوروی چهارشنبه په ورځ ویلي چې د ټمپرری پروټیکټډ سټېټس یا د لنډمهاله خوندي حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی اس په نوم د دې پروګرام لمخې به هغو 2000 افغانانو ته د لنډ مهالي اوسېدنې او کار اجازه ورکړل شي چې د زده کړې، کار او سیل په ویزو امریکې ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ له کبله بیرته افغانستان ته نشي ستنېدای. رويټرز وایي د دې نوي پروګرام لمخې به د غو افغانانو د استوګنې او د کار د اجازې موده د مارچ 15 پیلېږي او یو نیم کال یعنی 18 میاشتې به دوام کوي. خو وایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس په ښارونو کې کنسولګری وترل شوې. د افغانستان سفارت یو ډیپلوماټ د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د شوروی چهارشنبه په ورځ د واشنگتن په وخت غرمې په 2:00 بجو د امریکا د بهرنی چارو وزارت مسولینو د لنډو مراسمو په ترڅ کې د سفارت تحویلی واخیسته او ویل چې مراقبت به یې کوي. نوموړي وویل د بهرنی چارو وزارت مامورینو سره مخکې له مخکې خبرې شوې وې. له دې سره په امریکا کې د افغانستان سفارت ټول سیاسي او کنسولي فعالیتونه بند شول. هم دغه راست په کنسولي برخه کې د پاسپورت اخیستل، تمدیدول، د ویزو اخیستل او دا ډول نور فعالیتونه هم وتړل شول. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې څه موده وړاندې شوې ناسته کې د بلوچستان پر مسلو او له پاکستانه د باندې مرورو بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندي کولو ته زور ورکړل شوی. د وی وی ډی وی سره مرکه کې د مرورو بلوڅانو سره د مذاکراتو په لړ کې فرا عظیم شاه وویل د بلوچستان د امنیت مسله د طاقت او زور د لارې د عارضي وخت لپاره حل کېدای شي، خو د ټولې ستونزې یو څه موده پس بیرته سر راپورته کوي. نو د دې یو مستقل حل لاره لټول پکار دی. فرا عظیم شاه وویل د مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په څو ورځو کې به پوره تګلاره وړاندې کړی شي. په کوټه کې تعلیمي ادارې د 2 ورځو لپاره تړل شوی او په صوبه کې امنیت سخت کړل شوی دی. د مارچ 18 او 13 رساتې ده. د بلوچستان د تعلیم څانګې د 2 ورځو لپاره په کوټه کې د ټولو ښوونځیو د تړلو اعلان کړی دی. د صوبایي تعلیم وزیر نصیب الله مری وایي په کوټه کې به ټول ښوونځي د پنځم بیوجمی په ورځو تړلې وي. بلوچستان پوهنتون هم د 2 ورځو لپاره تړل شوی دی. او د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وبا د مخنیوي په اړه هیواد کې د تیر دوه کلونو راهیسې د لګول شویو بندیزونو د پورته کولو اعلان کړی. د شروع په ورځ اسلام آباد کې د روغتیا لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر مشر اسد عمر ویلي چې د کورونا ضد واکسین د لګول شرط به په خپل ځای وي او وایي د ځکه چې د کورونا وبا لا په بشپړه توګه ختمه شوې نه ده. نوموړي ویلي د سرپټ ودانو دننه د ودونو په غونډو بازارونو په مذهبي غونډو او د لوبو په حلزلو بندیزونه ختموي. د روغتیا پوهان وایي خلکو ته پکار ده چې واکسین لګولو سره د کورونا څخه د بچ کېدو تدابیر جاری وساتي چې د وبا زور بیا زیات شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو مو اوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو ولولتا. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شوبې چرشنبې پورز له اوکرين سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د مرسته کانګرس ته د اوکرين د ولسمشر زيلنسکي له وینا څخه څو ساعت وروسته اعلان شو. د اوکرين د وروستي حالاتو په اړه نور حال زموږ د همکار اربا محمود علي په دې راپور کې اوري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د امریکای کانګرس ته د ویډیو لینک تلاره وینا کې غوښتنه کړې چې د هواد د دفاع لپاره ورسره نور مرستي وکړي.
د خپل هواد د مشر په توګه زه صدر بایدن تا ته مخاطب یم. ته د خپل هواد مشر یې. زه غواړم ته د نړۍ مشر شې. د نړۍ د مشر کې دوه معنا ده، د سولې مشر.
زيلنسکي د روس د ځواکونو د مقابله لپاره د نورې وسلې غوښتنه کړې. د مشر زيلنسکي یو وار بیا د نو فلای زون غوښتنه هم کړې. پوځاته کړي دا که دا ګرانوي بیا دې ورسره نور مرستي وکړي. د کومې چې دوی پوره طاقت لري. امریکا د اوکرين دا غوښتنه رد کړي او پرله پسې یې ویلي دي چې په نو فلای زون د عمل یقیني کولو سره به دوی نیخ په نیغه د روس سره په جګړه کې ورګډ شي. د اوکرين ولسمشر کانګرس ته په خپل وینا کې وویل چې څرنګه په 1971 کې د امریکا په هوایي ریاست کې د پرل هاربر پیښه شوې وه، همدغسې پیښې سره دوی هره شپه او ورځ مخامخ وي. امریکا تیر ورځ په اوکرين د روس ته یرغل وروسته د اوکرين او اروپایي هیوادونو لپاره د 14 بلیون ډالرو نه د زیات امدادي پیکیج منظوري ورکړې. د وایټ هاوس وایان دی چې ساکي اروپایي د امریکا ولسمشر جو بایدن با په 3 مارچ برسلز ته سفر کوي او هلته کې به د اروپایي شورا سمشریزه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې به د اروپایي مشرانو سره د اوکرين په اړه اندېښنو خبرې وکړي. نوموړي به د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره په روس د اقتصادي بندیزونو د جګړې له امله ځپل شوو سره د بشري مرستو او د شخړې په نورو اړخونو خبرې کوي. برسلز کې د نیټو سیکرټري جنرل جنس ستالتنبرګ په بلنه د شورا سرمشریزه غونډه رابلل شوې. ستالتنبرګ په یو ټویټ کې ویلي دي چې په غونډه کې به په اوکرين د روس د قبضې، اوکرين سره د کلکو مرستو او د نیټو دفاعي توان په سیوا کولو خبرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن هم دغه غونډه کې د شرکت لپاره ورغلی دی.
پدېځه کې زمون رايوزه کېدل نړۍ ته پیغام دی چې مونږ ټول د اوکرين سره په مرستو کې ملګری یو او په اوکرين باندې د روسیې بې دلیله او بغیر د سوجي د يرغل غندنه کوو. په اوکرين کې یو قانوني او خپلواک حکومت دی او دوی سره په مرسته جاری ساتي چې وکړل شي خپل دفاع وکړي.
روس د خپل پولیس سره نږدې د نېټو په موجود کې اندېښنه لري او ضمانت غواړي چې اوکرين به کله هم د ائتلاف غړې نه جوړېږي. نېټو په تکرار سره ویلي دي چې هر هیواد آزاد دی چې د خپلو امنیتي تعلقاتو ټاکنه وکړي. اوکرين د نېټو ائتلاف غړی نه دی. د روس او د اوکرين چارواکو تر مخه د سه‌شنبې په ورځ هم مذاکرات شوي دي، خو تېرو مذاکراتو کې د نتیجې وړ پرمختګ نه دی شوی. زيلنسکي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې رامنځته شوي دي. زيلنسکي تر اوسه ویلي وو چې د نېټو ائتلاف د خړې جوړېدلو په ځای کې اوکرين ته د نیت ضمانتونه ورکړل شي نو بیا دې خپلې غوښتنې ته بیا کتنه کولی شي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې د سولې لپاره مذاکراتو کې د پرمختګ خبره د وخت نه مخکې نه شي کولی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 23 فبروري په اوکرين د یرغل د شروع کېدلو راپه دې خوا د اوکرين د کډوالو شمار درش لکو ترسیدلی دی. ارباب محمد علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د اوسېدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اګست له 15مې راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میخیل په ریپورت کې اوري.
د امریکې د کورنی امنیت ادارې یا ډی ایچ ایس د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د ټمپرری پروټیکټډ سټیټس یا د لنډمهاله خوندي حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی ایس په نوم د دې پروګرام لمخې به هغه 2000 افغانانو ته د لنډمهاله اوسېدنې او کار اجازه هم ورکړل سي چې د زده کړې، کار او سایل په یوزو امریکې ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ له کبله بیرته افغانستان ته نسستنیدای. رایټرز خبري ایجنسی وایي د دې نوې پروګرام لمخې به د دغو افغانانو د استوګنې او د کار د اجازه موده د مارچ له 15مې پیلېږي او یو نیم کال یعنی 13 میاشتې به دوام کوي. خو وایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د طالبانو له واکمنېدو سره په لکونو افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو ایران، هندستان او پاکستان بلکې د امریکې په ګډون ډیرو یورپي هیوادونو ته د طالبانو لخوا د امنیتي چیلنجونو له کبله کډوال سول او دا لړۍ لا هم روانه ده. د امریکې ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند د انساني ژغورنې په بنیاد د هغو مهاجرینو شمیر زیات کړی چې د ټي پی ایس پروګرام په شرایط برابر دی. خو مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې ریپبلیکن دی امریکې ته د مهاجرینو د راتګ مخه نیولې وه. د لنډمهاله اوسېدنې او کار د اجازه له دې پروګرامه د نړۍ د هیوادونو هغه خلک هم ګټه اخیستلای شي چې په امریکا کې به له کوم قانوني حیثیت لرلو اوسېږي او د تاوتریخوالي، قدرتي افتونو یا کومې بلې بیساري پیښې له کبله خپل هیوادونو ته نسستنیدلای. د امریکې د داخلي امنیت وزیر الیجندرو ماریوکس د شورو یا چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وسلو په زور د واک تر لاسه کولو، د داعش بریدونو، بشري او اقتصادي بحران ته په کتو په یو بیان کې ویلي دغه پروګرام به زموږ باوري همکاران او هغه ځانمنسوي افغانان هیواد ته لستنېدو وژغوري چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکې د پوځي، سفارتي او بشري چارو مرسته کړې ده. امریکې دا نوی پروګرام په داسې وخت کې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت له هیواده د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنېدو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د دې نوی کمیشن مشري د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. خو طالبانو په خپل اعلامیه کې تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. له افغانستانه د راوتلو په پروګرام کې امریکې ته یو شمېر راغلي افغانان مخکې لا په امریکا کې میشت شوي دي. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، خبريالان، د مدني او بشري حقوقو فعالان او د مخکنی حکومت چارواکي شامل دي. په دوی کې اکثره ته د کار اجازه او نور اړوند اسناد ورکړل شوی، خلای هم په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد نه دی اخیستي. د مهاجرت ځینو ادارو هلي ځلې پیل کړي دي چې له افغانستانه د راوتلو په پروګرام کې نوی راغلي افغانانو ته د امریکې د دایمي اوسېدو حیثیت یعنی گرین کارت ورکړل شي. د یادونه وړ ده چې د تیر کال د اگست له 15مې راهیسې تر 1,00,000 زیات افغانان امریکې د ملګرو د هرکلی عملیاتو په ترڅ کې خپل هیواد ته راوستي دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
میشت افغان کډوالو ته ویل شوی چې د روان کال د اگست میاشتې پورې به امریکا ته واستول شي. د امریکا سفارت ویلي چې یوازې هغه افغانان به امریکا ته لیږل کیږي چې کاغذونه او اسناد یې بشپړ شوي دي. په اړه نور حال د عرفان بهادر په ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته هیواد نه په ګډوډۍ کې متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته سفر کړي او په سلګونو افغانان د مارچ په 12مې نیټه افغانستان ته رسیدلي. ابو دوبه کې د افغانانو لپاره جوړ شوی کیمپ کې مشته خلکو ویو ویډیو ته وویل چې اورست کې د یو سل شل پورې خلک تللی او داسې دوه ډلې نورې هم افغانستان تلو لپاره تیار دي. دوی وویل چې څه خلک هغه وو چې امریکا تلو لپاره ورسره اجازه نه وه. د ځینې خلکو کور والا افغانستان کې پاتې وو، نه د پیسو ګټلو ورسره بل لار نه وه، او څه داسې افغانانو چې د ډېرې مودې داسې په بند ځای کې پاتې کېدو وروسته د ډیپریشن ښکار شوي وو. تابیزوبه دې کیمپ کې مشته افغانان وایي د پرورې د 43 منټو وروسته احتجاج پیل کړي چې دوی له دې د بهر تلو لپاره بندوبست وکړي شي، خو تر اوسه هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. او دلته راوستو ول خلک ورته وایي چې د دوی ذمہ دوی د افغانستان نه راوستلو او نور هیوادونو ته بوتل تدوی په ذمہ نو. یاد دوی چې په افغانستان د طالبانو واکمنې وروسته د متحده عرب اماراتو سرخار ابو زوبه ته نږدې 30,000 پورې افغانان راوستل شي، پسې کې چې ګڼ شمېر نورو هیوادونو ته بوتلی شوي، خو 9,000 پورې افغانان اوس هم په دې انتظار دي چې امریکې سره نورو هیوادونو ته دي بوتلی شي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 50 00 03.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. په نړیوالو مطبوعاتو کې په خلیج کې د جنوبي اسیا هیوادونو څخه د مزدورانو له ډلې څخه په یو لوی شمیر کې هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه په ګارډین ورځپاڼه کې یو مقاله چاپ شوې چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
ایشیا د ملکونو نه مزدورای له ورغلو مزدورانو کې هر کال لزر مزدوران مري. په دې موضوع د برتانیې د ګارډین اخبار په یو تازه غړنه کې یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. ګارډین اخبار د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د اولسي سیاسي او د بشري حقوقو مرستيالان وایي چې د خلیج په ملکونو کې د سویلي ایشیا نه د ورغلو مزدورانو د ژوندګو د حفاظت لپاره زړپوري بندوبسونه نشته او نه د مرو مزدورانو د مرګ د سبب معلومولو سمناسب انتظامات شته. اخبار لیکي چې په خلیج کې د سویلي او د سویلین ورختیځي ایشیا د لسو زرو مزدورانو د هر کال مرګونو حال د بشري حقوقو د تنظیمونو د یوې ډلې په ریپورت کې ښکاره کړی شوی دی. په ریپورت کې لیکل شوی دی چې د نیمونه د زیاتو مزدورانو د مرګونو خو پوره حال غوم نشي ښکاره کولی او عام طور سره په دستاویزاتو کې د دې مزدورانو د مرګونو سبب عام واقعیات یا د زړه رنځونه بیانول شي، خو د خلیج ملکونه په دومره لوی شمیر کې د مزدورانو د مرګونو په صحیح ډول پلټنو کولو کې یقینا چې پاتې راغلي دي. ګارډین لیکي چې خلیج ملکونو کې د کډوالو مزدورانو د مرګونو ریپورت د بنگلاديش، نیپال، هندوستان، پاکستان او د فلیپاین ان جی اوګانو او په لندن کې د کډوالو د حقونو فیر سکوئر پروجیکټ نومي تنظیم په شریکا تیار کړی دی. ګارډین خپل ریپورت کې زیاتوي چې د خلیج په ملکونو کې د سویلي ایشیا او د سویلین ورختیځي ایشیا په کمو اجرتونو مزدورایته مجبور مزدوران د تو پریوتو په هوا کې د خچنوالي د زیات کار او د مزدورې د نامناسب حالاتو او د قسمه قسم ذهني او نفسیاتي رنځونو د لاسه مري. د ان جی او غانو پر ریپورت کې لیکل شوی دی چې د اوږد وخت د پاره جسمانی مشقت او سخت ګرمي هم د کډوالو مزدورانو د مړینی لوی سببونه دي. ګارډین لیکي چې د بنگلاديش جلحاس الدین نومي یو 18 کلن مزدور په سعودي عرب کې د کال 2019 په اکتوبر کې هغه وخت مړ شو کله چې د هغه سپروایزر هغه ته د یوې سخا وینې د صفا کولو لپاره بغیر د اکسیجن سلندره وینې ته د کوزیدو حکم وکړو. خو د 18 کلن بنگلاديشي مزدور جلحاس الدین د مرګ هیڅ تحقیقات ونشول او د هغه د مرګ په سرټیفیکیټ کې صرف دومره ولیکل شول چې د زړه د دوري او د سا بندېدو له سبب مړ شوی دی. ګارډین اخبار په خپل ریپورت کې لیکي چې د خلیج په عرب ملکونو متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، بحرین، عمان، قطر او کویت کې په کډتلي 3 کروڑ مزدوران مزدورۍ کوي. په دې کې اتیا فیصدی مزدوران په ډیره کمه مزدورۍ کارونه کوي. دوی د ایشیا او د افریقا نیستمنو ملکونو سره تعلق لري. د نیپال د اولسی انصاف د اداري یو وکیل انوراګ ډیو کوټا ګارډین ته ویلي دي چې د خلیج د ملکونو ټول کار روزګار د بهر نه د ورغلو مزدورانو په مزدورۍ روان دي، او د دې مزدورانو د خپل اصلي وطنونو معیشت هم د دوی خپل ملکونو ته په لیګونکو رقمونو خیره زده، خو نه خو د خلیج ملکونه او نه د دې مزدورانو خپل پلرین ملکونه د دوی د روغې سټي او د صحت خصمانی څه خیال ساتي. د دې نتیجه دارا خطلی ده چې خلیج ته مزدورې لتل ډیر مزدوران یا خو خپل وطن ته اړو ژوندۍ واپس ستانه نشي او یې په کالبوتونو کې مړي یوړلې شي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې مزدورانو نه د ناجایزه کارونو او فائدو پروتوکول په عمل د خلیج په ملکونو او خصوصا په قطر باندې د دې مار تنقیدونو باوجود نه خو د خلیج ملکونه د مزدورانو د پاره د مهنت اصلاحات کوي او نه د دې مزدورانو د خپل وطنونو حاکمان په خارج کې د خپل مزدورانو د حفاظت د یقیني کولو د پاره سلاس پی خوځي. په دې ټولو حالاتو د خلیج شپږو ملکونو د ګارډین له طرفه د شبو تپوسونو هیڅ جواب نه دی ورکړی.
درنوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان حکومت ویاندی فراز امشا ویلی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې چې مو د وړاندې شوی ناشته کې د بلوچستان پر مسالو او له پاکستانه د باندې مرورو بلوچستان مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندی کولو ته زور ورکړ شوی. په دې اړه نور حال د افشیرانی په ریپورت کې اوري.
د بلوچستان حکومت د ویاندې فرح حازم شاه په خبره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سمو د وړاندې کېدونکو ناشته کې د بلوچستان پر مسلو او له پاکستانه د باندې ناشته خفه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو پلان ګړندې کولو باندې زور ورکړل سو. فرح حازم شاه وویل د نېشنل اکشن پلان میټینګ وو زموږ اعلی وزیر پر دې خبرو زور ورکړ چې په طاقت او زور باندې خو د یو څو میاسو لپاره پاره حالات شکیدای شي، خدا ټول استونزې یو څه مده پس بیرته سر پورته کړی، نو د دې یو مستقل حل لټول ضروری دی. ولې چې په دې کې بې ګناه خلک وژل کیږي، نو ځکه اوس چې څه کوو هغه په پوره پلان سره کوو. وزیر اعظم هم وویل چې تاسو له غوښتنو او مشورو سره سم به پر دې کار کوو، په څو ورځو کې به پوره تګلار تاسو مخ ته راوړو. فراح اعظم شاه له ډیوا سره دغه خبرې په داسې وخت کې کړې چې یو ورځ وړاندې د سه شنبه په ورځ بلوچ بیتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای د سی بی زیلې په سانګان سیمه کې د اف سی ځواک پر موټر د بمی برید ذمہواری پر غاړه اخیستې و. د لیوی چارواکو په خبره په یاد برید کې څلور د اف سی عسكر وژل سوي او اته ټپیان سوي وو. په کوټه کې میشت وتلی خبريال جلال نورزی په خبره په تیرو حکومتونو کې هم له خفه بلوچ سره د خبرو کولو لپاره داوی او هڅې سببي، خو په خبره یي چې هغه سرته ونه رسیدي. نورزای وای له خفه بلوچو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل سوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار نوابزاده شازین بوکټي لوري څخه یوازې له نوابزاده برمداغ بوکټي او بختیار ډمکی سره تماس نیول سوی. نورزای وای له ډیرای نورو مهمو وسلوالو ډلو او د هغوی له مشرانو سره کومي خبري اترې نه دي سوی. د په خبره چې ترڅو له دغه نورو تنظیمونو سره خبره روغې تلاړه نسی، نو دا داسې خبرو اترو به کومه ګټه نه وي.
کوم بلوچ مشران لکه خان افغانات شو، لکه برادا هیرګار ورای شو، د فرنګ ډاکټر علا نظر شو، د فرنګ جاوید منګل شو، زمانه دي خیال چې دا غوسه دي یو رابطه سی وي. نو چې ترڅو دا غوسه بیا په دا کې بل بشیر زی ګروپ چې دا اسلام اچو د مرګ بعد بشیر زی د مشر شو د ویلې د تا ګروپ سره هم د دې ګوند سره هم رابطه زنیل نن چې چا کړی وي یا دی هغه دې ته ریسپانس ورکړي. زما په خیال کې دغه تنظیمونو سره چې هغه میجارټي هم د اکثریت هم لري د دې سره خبرې ونه شي یو فائدہ بنه وي د ریاست لپاره.
په بلوچستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. بلوچ بیرتون غوښتون کې وسلوالې ډلې د حکومتي او پوځي چارواکو، عسکرو او د سرکاري ودانیو په نشه کولو ترڅنګ د ځینې هدفي وژنو ذمواري هم پر غاړه اخلي. د وسلوالو تنظیمو لخوا پر چینایي وګړو د بریدونو ذمواري هم وخت نا وخت اخیستل سوي دي. د فبروري پر دویمه د بلوچستان په پنجګورو نوشکي سیمه کې د اف سي ځواک پر کیمپونو باندې د ډلیز بریدونو ذمواري بلوچ لیبریشن نومي بیرتون غوښتون کې وسلوالې ډلې اخیستې و. او ویلی وو چې دوی به تر هغه پوری داسې بریدونه کوي ترڅو چې پاکستانی عسكر بلوچستان نه پرېږدي. یادې ډلې په دواړو بریدونو کې د 150 عسكرو د وژلو داوا کړې و، خو د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلی وو چې د دوی 11 عسكر وژل شوی او په ځوابي برید کې 40 بریدګر وژلی وو. د کال 2021 په پرتل روان کال د امنیت وزه د اندېښنې وړ خرابه شوی. د ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز اسلام آباد اداری رپورٹ دی چې په 2021 کال کې په بلوچستان یالت کې په 212 ټپیشو کې 1640 تنه وژل شوی او 1500 تنه نږدې ټپیان شوی وو. خو د کال 2022 په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې تر اوسه پورې 3 پیښو کې د 240 امنیتي عسکرو په شمول 111 تنه وژل شوی او د یو کم شپېته امنیتي عسکرو په ګډون 140 تنه ټپیان شوی دي. د دې زیاترو پیښو ذمہواري بلوچ پتر غشتونکو بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې. د بلوچ وسلوالو تنظیمونو ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان نومي وسلوالو ډلو لخوا هم د ځینو بریدونو ذمہواري منل شوی دي. د بلوچستان د امنیتي ادارو له لوري هم وخت نا وخت د بلوچ وسلوالو ترڅنګ د ټي ټي پي او داعش د وسلوالو د نیولو او په اپریشنونو کې په ځوابي ډزو د وژلو دعوی هم شوی دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دونکو راپورونه اوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د روس د حکومت پروپاګاندا ادارې خپل پوره وس چار کوي چې د روس خلک په اوکراین د ناجایزه حمله په لړ کې د صدر ولادیمیر پوتین د ناوړه مقصدونو او ارادو د حقیقت نه ناخبره اوساتي. په اوکراین د روس د حمله نه سو افتی وړاندې د روس د خبرونو او د سوشل میډیا ادارو په ګرد روس کې د غلطو معلوماتو او خبرونو خورولو کار ته لاس اچولې وو او د روس د خلکو دې ته دراماتولو پوره کوشش وکړو چې د یوکرين د بي وسلې کولو او د غلطه د پخوانی ظالم جرمني نازیانو د سوچ د ختمولو لپاره په اوکرين حمله لازم ده. د پروپاګاندا ادارو له طرفه خوار کړی دا ټول خبرونه او معلومات یقینا چې سرپ دروغ وو. په اوکرين په 23 فروری د حمله د شروع کېدو نه راپدې خو د روس حکومت هغه ټول کوششونه ناکامه کړی دي کوم چې د روس خلک په اوکرين د حمله د حقیقت حال معلومولو د پاره کوي. په دې کې د جنگ د لفظ غیر قانونه ګرځول هم شامل دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د روس حکومت د میډیا ازادي او صحیح صورتحال په مکمله توګه د پټ ساتلو پوره پوره کوشش کوي او د اوکرين د جنگ د اصلي حالاتو نه د خپل خلکو د ناخبره ساتلو کاري تند کړي دي. د روس لوی سرکاري وکیل د مارچ په 20 تاریخ د روس د حکومت د میډیا او د مواصلاتو د سنسرشپ راسکام ناد زورنمي ادارې ته حکم وکړو چې د آزادو خبرونو خورولو د خلکو د خوخ اکو ماسکوي نومي ریډیو د نشریاتو د اوریدني او د دوزد نومي ټلویزیون د نشریاتو د کتنی خلکو ته حاصل سهولتونه لنټنګ کی او د دې ادارو په پانی دی بندي او نشریاتي صلاحیتونه دی ورلا ختم کی. د روس وفاقي کونسلر دغه وقته یو داسې قانون هم منزور کړی دی چې په هغه کې د روس د فوجي عملیاتو په حق له غلطو معلوماتو په خورولو د 15 کال قید سزا اخوي شوې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د روس حکومت ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام هم بند کړی دي کوم چې د لکونو روسیانو خپل منځ کې او بهر دنیا سره د خپل رابطو ساتلو ډېر اعتباري ذریعہ دي. په اوکراین د روس د حمله د حقیقت معلومولو لپاره دا هم ډېر اهمي خبري ادارې وي چې د روس حکومت د خپل خلکو لپاره اوس بند کړی دي. د اوکراین جنگ د روس د خلکو د خوخي جنگ نه دی، دا خالص د صدر پوتین د خوخي جنگ دی. د روس خلک دا حق هم لري چې په دې فضول جنگ کې د خپل فوجانو د مرګ جوبل په حق لا صحیح معلومات حاصل کړي. امریکا پوتین او د هغه حکومت تغکې چې د خپل بین الاقوامي لوزنامو او زموارو خاطرو کې سم دستي د جنگ بند کړي، خپل فوج د اوکراین د خورې نه واپس کړي او د خپل خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو دي احترام وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
پرون اوردونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی چې پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنې خبرونه پورې مو کوربه زموږ جهه جواد په لاله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.